پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبازار شرغ لاس وایم. د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند افشار په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز ډله ییز وسلوال برید سوی دی. افغان ولسمشر د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا ومنله. سیاسي تحلیلګران دا ډول اقدامات د شي حکومت والي پر لور مثبت اغېز لرونکی بولي. د نور راپورونه به وروسته واورو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نورې څخه اورو.
سرکړه څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند افشار په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز ډله ییز وسلوال برید شوی چې تر اوسه دوام لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن د ملي امنیت یوه نوې ستراتیژي اعلان کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ضد پوځي عملیات به په فبروري میاشت کې بشپړ شي. د خبرونو تفصیل. د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند افشارو په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز ډله ییز وسلوال برید شوی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل حمله کوونکي د ملي امنیت دغه مرکز ته څیرمه یوې لوړ پوړې ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه ډزې کوي.
ولی ساعت ده و ده قبل از ظهر مرکز تعلیمی امنیت ملی در شهرک تکانه افشار مربوط حوزه پنجم امنیتی پلیس چند تن از مهاجمین که تعدادشان برای فعلا مشخص نیست بر یک ساختمان دوجا جابجا شدند و فعلا درگیری بین آنها و پلیس جریان داره و ما به زودترین فرصت کوشش ما این است که اینا را از پا در بیاریم.
د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان په خبره سیمه ته افغان ځواکونه رسیدلي او له حمله کوونکو سره نښته روانه ده. په دې اړه چې برید کوونکي څو تنه دي او تر اوسه چاته مرګ ژوبله رسیدلي او کنه څه نه دي ویل شوي او نه هم تر اوسه دغه برید مسؤلیت چا په غاړه اخیستی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وای ولسمشر اشرف غنی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منظور کړ. د جمهوری ریاست مرستیال وای نجیب الله آزاد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اشرف غنی د ښاغلي نور استعفا منلی او پر ځای یې انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والی په توګه ټاکلی دی.
جمهور رئیس باندې پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنل او پر ځای نوی والی د بلخ نوی والی دپټوم انجینر محمد داوود وټاکل شو.
افغان ولسمشر په داسې حال کې د عطا محمد نور استعفا منظور کړی چې وړمه ورځ جمعیت اسلامي ګوند حکومت ته ګواښ کړی و چې هیڅوک د نور د لرې کولو واک نه لري. نور چې د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي رئیس دی له شاوخوا 15 کلونو راهیسې د بلخ د والي په توګه دنده ترسره کړې او پر دې مقام د هغه د پاتې کېدو یا لرې کېدو مسله په وروستیو کلونو کې په یوه جنجالي مسله بدله شوې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ د تبر د کلي د بیرته نیولو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله او اړول شوې. دفاع وزارت په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د البرز شل په نوم په دغو درې ورځنیو عملیاتو کې څلور اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او دغه کړۍ په بشپړه توګه له طالبانو پاک شوی دی. دفاع وزارت په وینا په دغو عملیاتو کې له دښمنه یو شمېر وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن د ملي امنیت یوه نوې ستراتیژي اعلان کړي. خبري اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې ښاغلی ترامپ د امریکا لومړی پر پالیسۍ تمرکز وکړي او همداراز به چین د اقتصادي پارونې په سبب د سرسخت سیال په توګه ونوموي. د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش د ولسمشرۍ د وخت یو چارواکي مایکل الن فاینانشل ټایمز ته ویلي د ملي امنیت استراتیژي په چین باندې د اقتصادي فشارونو د یوې لړۍ د واردولو یوه پیلوونکې وسله ده. ځینې نورو کارپوهانو بیا ویلي له چین سره تون چلند به د آسیا له دغه لوی قدرت سره ویجاړوونکې اقتصادي جګړې ته لار پرانیزي. چین او امریکا په دې وروستیو کې د شمالي کوریا د راکټي پروګرام پر سر خبرې ښکته پورته کړي او امریکا له دغه هیواده تمه لري چې په شمالي کوریا زیات فشار راوړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بنن د امریکا په وخت ماسپښین په دوو بجو د ملي امنیت نوې ستراتیژي اعلان کړې. د ملي امنیت ستراتیژي د ولسمشر د پخواني ولسمشر رونالد ریګن له وخته په هرو څلورو کلونو کې یو ځل اعلانېږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ضد پوځي عملیات به په فبروري میاشت کې بشپړ شي. ولسمشر ماکرون پرون په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دسمبر پر 9 د عراق صدر اعظم د جګړې د ختمېدو او د داعش پر ضد بری اعلان وکړ، او د ده په باور دوی به د فبروري د نیمایي تر وروستیو ورځو په سوریه کې د داعش ضد جګړه وګټي. ماکرون د فرانسې ټو ټلویزیون ته ویلي چې پاریس دا مهال د سوریې شپږ کلنې کورنۍ جګړه کې ټولو ښکېلو خواوو لپاره سوله غواړي. نوموړي دا هم وویل ولسمشر بشار الاسد به په ټولو خبرو کې له پامه نه غورځول کېږي، خو د سوریې مشر به یوه ورځ د خپلو کړنو ځواب ورکوي. د سوریې کورنۍ جګړه کې شاوخوا 400,000 کسان وژل شوي او په میلیونونو نورو خپلو کورونه د جګړې په سبب پریښي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د هغه پریکړې لیک پر متن رای واخلي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې د ردولو لپاره برابر شوی دی. رویترز او فرانس پرس خبري آژانسونو پرون د داسې ډیپلوماتانو په حواله دا خبر خپور کړی چې د موضوع د حساسیت له امله نمونه نه دي خپاره شوي. د راپورونو په حواله د امنیت شورا پریکړې لیک په یوه مخ کې په ملګرو ملتونو کې د مصر پلاوی برابر کړی دی. په دغه د پریکړې لیک په مسوده کې لیکل شوی چې د بیت المقدس په اړه شوې پریکړه قانوني اړخ نه لري او باید لغوه شي. د امنیت شورا 15 غړو د جمعې په ورځ دا معلومات کتلی او کچیر نن د شورا نه غړي مثبت رایه ورکړي تصویب بشي، خو د تصویب په صورت کې هم د امریکا متحده ایالات کولی شي چې هغه ویټو کړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د کابل ښار د پنځم امنیتي حوزې اړوند د افشارو په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز ډله ییز وسلوال برید شوی دی. په دې اړه به له سیمې احوال درکو. افغان ولسمشر د بلخ والي عطا محمد نور استعفا ومنله. د افغان ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه وایي
جمهور رئیس د پخوانی والي عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والي د بلخ نوی والي دپټوم انجینر محمد داوود وټاکل شو.
د موضوع په اړه سیاسي تحلیلګر سره هم وڅېړو. پر یو شمېر نور راپورونو سربېره به دا هم واوري چې ټاکل شوی د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نن په خپله وینا کې د امریکا نوې ملي امنیتي ستراتیژي اعلان کړې. په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو اورېدو ته بلنه درکوم. زموږ خلا ساده راډیو اوري دوستانو، لکتي اوراندې خبرونو کې مهم اوریدل. د کابل ښار د پنځم امنیتي حوزې اړوند د افشارو په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز ډله ییز وسلوال برید شوی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری همدا اوس د پېښې سیمې ته ورغلی دی او له هغه ځایه د ټلیفون پر کښه دی را سره. شاه محمود شینواری، که پروګرام ته شرغلی، تاسو اوریدونکو ته د دې پېښې په اړه جزئیات ورکړئ چې په سیمه کې څه وضعیت دی او آیا مسؤلینو په دې اړه څه ویلي دي؟
دلمن نظام عمدا اوس هم چې تاسو خبرې کومه د اثارو په سیمه کې مې ته مېږي کوم د غشمه کلا بند کړی دا رسنۍ ته اجازه نه ورکړي چې داخله د غلطي صحیح ته ورنځي شي. خو نه دا خلک د دې او د دې او ال پی بي سي کوم هم چې تاسو موږ سره معلومات شریکوي دي د اثارو صحیح ته نږدې د امیلیانټ تدوی مرکز دی د صدر ته چې سوال نه وکړي او اوس هم خلک د دې او ال پی بي سي او متي دوه کونو یا تقسیمه کې متي تقسیمه تر اوسه په رسمي معلومات رسنه کې نه دي شریک کړي. لا هم سیمه د متي دوه کونو فاکل باندې دا وکتل شي ولې یو خبر کې روخانه چې په حکومت ساحه کې وسلوال دي دغه د عام خلکو کور نه نسته او صرف امنیتي مرکز دی سرت نبی غل دي د عام خلکو کور نه دي د عام خلکو د نس نه اخلي دي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم شاه محمود شینواری. دوستانو، د دې پېښې په اړه تازه جزئیات به د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم تاسو سره شریک سي او له امنیتي مسؤلینو سره به کوشش وکړو چې خبرې وکړو او تازه جزئیات ځینې واخلو. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان جمهور ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې ده. د جمهور ریاست ویان مرستیال نجیب آزاد ازادي رادیو ته ویلي چې د شغل نور پر ځای انجینر محمد داوود د بلخ د نوی والی په توګه معرفي سوی دی. زموږ همکار اجمل تورمن دغه موضوع تعقیب کړی ده او د سره د کابل سټوډیو څخه پر لیکدی. تورمن صاحب مهرباني وکړئ.
بله فریبا جان، تاسې او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان جمهوري ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د ولی عطا محمد نور استعفا منلې ده. د جمهوري ریاست د وایم رستیال نجیب آزاد چې په مخکې ازادي راډیو ته ویل چې د ښاغلي نور پر ځای انجینیر محمد داوود د بلخ د نوی والی په توګه معرفي شوی دی.
جمهور رئیس باندې پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والی د بلخ نوی والی دپټوم انجینر محمد داوود وټاکل شو.
ښاغلی آزاد وایي د بلخ د والی په توګه د انجینر داوود د معرفي په برخه کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور کم رول نه لري او نوموړی د خپل وړتیاو له مخې د ولسمشر لخوا د بلخ د نوی والی په توګه مقرر شوی دی. خو مخکې تر دې د بلخ والی ته وي نږدې سرچینې د موضوع اساسیت ته په پام ازادي راډیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي ول چې پر عطا محمد نور د بلخ له ولایت د استعفا له امله فشارونه زیات شوي دي. سرچینې ازادي راډیو ته دا هم ویلي ول چې د جمعې په ورځ د سلاودین ربانی په ګډون د افغانستان له بیلابیلو سیمو د جمعیت ګوند مشرانو له ښاغلي نور سره په دې تړاو ناسته هم درلوده. خو د جمعیت ګوند ویان واقف حکیمي بیا ازادي راډیو ته ویلي ول چې د ملي والی د حکومت د هوکړې له مخې هیڅوک نشي کولای چې ښاغلي نور له دندې لری کړي، خو په خبره استعفا قانوني حق دی. د جمهوری ریاست او د بلخ د والی ترمنځ اړیکه وروسته تر هغه ترنګړې شوې چې تیر کال د دواړو لوریو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي رئیس ته چې د احمد کرزي د حکومت له پیل راهیسې د بلخ والی پات شوې وو. د افغانستان د سیمایز ارګانونو خپلواک ادارې د انجینر داوود پاړه رسنوي ته پاستو شوې خبر پاڼه کې د پیژندنې پاړه لیکلي، نوموړی د بلخ ولایت اوسیدونکو او د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی دی چې په انګلستان کې د نفت او ګاز د استخراج په برخه کې لوړ زده کړې کړې دي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي نوموړی د قانونو د کیندنې، امنیت، اړیکو او مدیریت په برخه کې د کافي تجربه خوند ده. بله فریبا جانې،
ډیره مننه کوم اجمل تورمن. دوستانو و موردل چې افغان ولسمشر د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې ده او پر ځای انجینر محمد داوود د دغه ولایت نوی والی په توګه معرفي کړی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د بلخ د والی د استعفا هرکلی کوي، خو وایي چې دوی تر رسیدلي معلومات ښیي چې د پردې تر شا پټه معامله سوې او د جمعیت ګوند غړو ته د شغلي نور د استعفا په بدل کې یو شمیر ولایتونه منل سوي دي. لدی ټلې د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه فیض محمد مثلاً سره د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام مرکه کړي ده او په سر کې تری پوښتل چې آیا په شغل نور فشارونه موجود ول کنه په خپل خوښه به استعفا ورکړي وي. شغل ځلاند وای
بالکل د تا محمد نور د استعفا بیا د لری کېدو په اړه باندې نه دي په خاني ولسمشر احمد کرزي د دوري څخه پیل شو، مګر ماغه په خپل پر لس کلمه دوره کې ونه توانې ده چې دغه د زورواکۍ جزیره ډاکټر صاحب غنی چې کله حکومت ته داخل شو په پیل کې کوشش وکړ تر څو د عطا محمد نور سره ملګری پاتې شي او په یو نه یو ډول باندې د راتلونکو ټاکنو او د خپل سیاسي ژوند د ادامې لپاره د عطا محمد نور له ځواک څخه ځانګړي توګه په تاجکو افغانانو کې د غل ملاتړ څخه ګټه پورته کړي. مګر هم په دې وروستیو کې کله چې د جمعیت اسلامي او د ډاکټر صاحب غنی ترمنځ تعلقات یا اړیکې هغه ترنګلې شوې خړې شوې، ډاکټر صاحب غنی کوشش وکړ فشارونه زیات کړي تر څو عطا محمد نور د بلخ له ولایت څخه لری کړي. نن بل اخره ډاکټر صاحب غنی په دې وتوانید چې د عطا محمد نور استفالیک ترلاسه کړي. او
فکر نه کوي چې دلته به کوم سیاسي جوړجاړې برامنسته شوي وي یا هم اساس په نظر باندې په کوم شرایطو باندې به عطا نور استعفا ته اړکل شوي وي، په داسې حال کې چې عطا محمد نور د انتخاباتو پر مهال باندې ډاکټر عبد الله یو له مهمو ملاتړو څخه یو او ډېر زیات رائے ورته وګټلې او هغه بار بار دا ویلي چې دا حکومت د سیاسي تفاهم له مخې رامنځته شوی دی او دا پکې برخه لري.
بالکل د ملي وحدت د حکومت رامنځته کېدلو په هغه سیاسي تفاهم نامه کې دا راغلي دي چې د جمعیت ګوند نومان به کم سي درسه بلاو هغه به واکې نیم په نیمه شریکي او دا رنګ د اپوزیشن چارې به هم جمعیت اسلامي په مخوري. دا ویل کېږي چې عطا محمد نور به رسمن د افغان حکومت د اپوزیشن په توګه باندې و پیژندل شي او دای به په رسمي ډول باندې د حکومت په خلاف باندې خپل چارې هغه منظم کړي. د ښوونې وزارت وزیر به هم د خوخه باندې ګمارل کیږي کم تند میرویس بلخی په نام باندې وارد مخه د وزارت نومان شوی د سیاغه به ډیر شر ورمعرفي شي. ځینې جوړجاړي ځینې جوړجاړي او ځینې معاملي تر سره شوی دي چې په وخت سره کېدای شي دا ډیر را برسېره شي.
په داسې حال کې چې لکه څنګه چې تاسو هم وویل د بلخ والی عطا محمد نور په بلخ کې په تیرو څو کلونو کې پراخه ریښې غځولې دي او نفوس هم ډیر دی، نوې والی چې ورزي دا به ستاسو په نظر باندې د کومو ستونزو سره مخامخ شي؟ آیا خپل کار ته په سمه توګه باندې دوام ورکړی شي او کنه؟
د انجینر داود راتلل په یو معامله کې انجینر داود مشهور سړی ده، په ځانګړې توګه عطا محمد نور ته ډیر نږدې پاتې شوی. اوس وخت کې بهر اوسي، د ډیر زر مزار ته راشي او د مزار چارې واجب پلاس کې واخلي. په انجینر داود باندې به هم د عطا محمد نور اغیز هغه همداسې پروتي، که چېرته هغه سرغړوي کوي د جمعیت اسلامي د غوښتنو یا په ځانګړې توګه د عطا محمد نور د غوښتنو څخه، ماته ښکاري خپله دنده به په ډیره مشکله باندې پای ته انجام ته ورسي. نو له دې امله ویل کیږي چې د عطا محمد نور او د جمعیت اسلامي په ملاتړ باندې به داود داود هلته په ځانګړې توګه انجینر داود هلته د یو سمبولیک والی په توګه باندې د حکومت تر پایه پورې خپلې چارې په مخ بوسي.
د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه فیض محمد ځلاندو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
سمه شخله اسدی رادیو اوری دوستان وسم ال مرزی احمدزی تخه اقتصادی خبرونه وورو.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سکل د هیواد په کچه له 8 ټنونه د زعفرانو حاصلات ډیر دي. دغه وزارت په ان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل چې په 1499 کال کې په 10 ولایتونو کې بزګرانو په سبان دي 3500 هکتار ځمکه کې زعفران کرلی وو.
سکل زمون هدف دا و چې 8 ټنه زعفران په ټول افغانستان ته لاسه کړو. داسې راپورونه چې مونږ راستیدلي وو داسې ښایي چې 8 ټنه
خاغلی راشد وایي سکال په هرات کې د زعفرانو لپاره یو لابراتوار او شپږ د پروسس معیاري مرکزونه هم جوړ شوي دي. زعفران د افغانستان له مهمو عایداتي او صادراتي سرچینو نه ګڼل کیږي چې تر ډیره هند، عربي متحده اماراتو او خلیجي هیوادونو ته لیږل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای سبب په کابل کې د اقتصادي سکتوري وزارتونو ترمنځ د CEO یا اجرایی رئیسانو دوهمه غونډه جوړیږي. د دغه خونویان سیامودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل په دغه غونډه کې د اجرایی رئیسانو ترمنځ د سوداګرۍ پر فرصتونو، اقتصادي پراختیا او د پانګونې پر وړاندې پرشته خوندونو خبرې کیږي. د نموري په خبره په دغه غونډه کې به د غشن د اقتصادي ستونزو د هواري په اړه د سکتوري وزارتونو او ادارو د اجرایی رئیسانو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو په اړه هم خبري وشي. دغه راز نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجي 1350 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجي 1900 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1070 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 9.5 افغانۍ پلورل کیږي. او هم دراس په شهزاده سرای کې د ځین بهرنی اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 1.5 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 2.9 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 1.5 افغانۍ او 1.5 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدار 643 افغانۍ.
دوستان اوس به هم ورسو یوې نړیوالې مسلې ته. ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په خپله وینا کې د امریکا نوې ملي امنیتي ستراتیژي اعلان کړي. جګپوړي امریکایي چارواکي وایي چې امریکا به په نوې ستراتیژي کې د چین په وړاندې سخت دریځ خپل کړي. دا موضوع زموږ همکار احمد تکل څېړلې ده او تعقیب کړې ده چې همدا اوس سره په سټوډیو کې د تکاسب پروګرام ته راغلی. په سر کې وړم دا وپوښتم چې په نوې ستراتیژي کې د چین په وړاندې سخت دریځ څه معنا درلودلی سي او دا څه ډول دریض به وي؟
مننه اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتو په نوې امنیتي ستراتیژۍ کې د ولسمشر ټرمپ پر مشوره پالیسۍ چې وایي په هر څه کې لومړی امریکا تمرکز شوی. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ به په دې وینا کې چې البته نن د کابل په وخت د شپې په 11:30 به یې واوروي، چین د امریکا سیال یا رقیب ونوموي او د اقتصادي یرغل تور پرې ولګوي. ولسمشر ټرمپ ته د مخکې د چین د ولسمشر شي جین پینګ ډېره ستاینه کوله، خو له پیکینګ څخه یې په عین حال کې دا غوښتنه هم کوله چې پر خپل متحد هیواد شمالي کوریا د بالستیک توغندیو د پرله پسې ازموینو او د اټومي وسلو د پروګرام په خاطر فشار راوړي. ښاغلي ټرمپ پر چین د غیر عادلانه تجارتي پالیسۍ تور هم لګولی.
بله، او د امریکا د نوي ملي ستراتیژۍ هدف څه دی؟ تکاسف
د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار هیچ آر مکمستر یو اونۍ مخکې په یو وینا کې وویل چې نوې امنیتي ستراتیژي به تر ډیره په بهر کې د امریکا د پوځي اقتصادي پیاوړتیا، د چین او روسیې پر وړاندې د اقداماتو او د شمالي کوریا او ایران د اټومي پروګرامونو د محدودولو پر هڅو تمرکز وکړي. د امریکا امنیتي ستراتیژي چې پر مسوده پرون اول مورز همکار روانو، هغه رسمي دولتي اسناد دي چې د رونالد ریګن د ولسمشرۍ پر وروسته موده کې د امریکا هر ولسمشر اکثرا د 4 کلونو لپاره برابر کړي دي. د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش د ادارې یو چارواکي مایکل آلن چې اوسمهال په یو تحقیقاتي مرکز کې څیړونکی دی، فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د ملي امنیت ستراتیژي د چین پر ضد د یو لړ اقتصادي اقداماتو د پایل په معنا ده. د آلن په وینا نوې امنیتي ستراتیژي به دا اقتصادي اقدامات په حکومتي اسنادو کې ثبت کړي. خو ځینو منتقدینو بیا خبرداری ورکړی چې د چین په وړاندې هر راز سخت دریز ښایي د نړۍ له دې ستر اقتصادي قدرت سره د یوې ویجاړونکې تجارتي جګړې باعث شي. د ټرمپ د ادارې یو چارواکي ویلي چې ولسمشر ټرمپ ښایي په خپله وینا کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما هغه اعلامیه هم باطله اعلان کړي چې اقلیمي بدلون د امریکا ملي امنیت ته یو ګواښ باله.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پورې پر منځنۍ صفه 12.9 د اف ام پر 3.5 صفه واوري. او دغه راز کچیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ زموږ ویب سټ ته ورسئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام، او زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او هم مقاله او راپورونه ولولي. اوس موږ ځو د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته چې ځینې مقالې خبرې کړي چې په هغه کې له افغانستان سره د پاکستان د همکاري او هم په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه تبصرې شوې دي. غټ کې حمید مومند راخستې دي.
د کابل رسپانو نن یو ځل بیا له افغانستان سره د پاکستان د همکاریو په تړاو د اسلام آباد د دوه مخي سیاست او په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د روانو بحثونو په تړاو بیلابیل مطالب خپاره کړي دي. مسیر رسپانه په مطلب کې د پاکستان له پارلماني پلاوي سره د اجرایي رئیس لیدنې ته اشاره کړې او لیکلي چې خاغلی عبدالله د پلاوي لغړو سره په خبرو کې دا واضح کړ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هغه محل ښه کېدای شي چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د زالو په وړاندې اقدام وشي. رسپانه لیکلي چې اجرایي رئیس د دواړو هیوادونو ترمنځ په موجوده ستونزو هم خبرې وکړې او ویل چې دا ستونزې باید د خبرو اترو له لارې حل شي. خو د ورځپاڼې په وینا اجرایي رئیس د اړیکو د ښه کولو لپاره د تروریزم په خلاف صادقانه مبارزه او په پاکستان کې د ترهګرو د زالو له منځه وړل مهم بلل. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې وار له مخه په واضح ډول لیکلی دی چې پاکستان منافق دی او نه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي. ورځپاڼې وړاندې په امریکا کې د اسلام آباد د پخواني سفیر په حواله لیکلی دی چې پاکستان په ظاهره دا ښکاره کوي چې د تروریزم په وړاندې په روانه مبارزه کې له امریکا سره همکاري کوي، خو د پردې تر شا د تروریزم او ویرا اچونې ملاتړ کوي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان دا سیاست نور نو نړیوالو ته رسوا شوی دی او همدا لامل دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان او جنوبي اسیا سیمې لپاره په خپله نوې ستراتیژۍ کې پاکستان ته خبرداری ورکړه چې خپل موجوده سیاست دې بدل کړي. ورځپاڼه د سرلیکنې په پای کې د نتیجې ته رسېدلې تر هغو چې دا بد ګاونډی د افغانستان په وړاندې خپله تګلاره بدله نه کړي، په افغانستان کې سوله نشي راتلی. ویسه ورسپانه د ځنو پاکستانی ورسپانو په استناد لیکلې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له پوځ څخه غوښتنه کړې چې پاکستانی دینی عالمان دي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد چې د افغان حکومت په وړاندې جنګیږي یوه فتوا صادره کړي. ورسپانه لیکي چې ښاغلی غنی دا غوښتنه د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د تیرې میاشتې د سفر په مهال کړې وه چې د باجوا لخوا هم منل شوې وه او ویلي چې ډېر ضر به دا کار وکړي. خو ورسپانه د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې ممکن دا فتوا هم د جنګ په شدت کې کوم بدلون رانولي. د راتلونکو انتخاباتو په اړه روان بحثونه او په دې اړه د بېلابېلو اړخونو دریځونه هم د کابل ورسپانو په نننیو ګڼو کې راخیستل شوي دي. ملیارمن ورسپانې د ولسمشر اشرف غنی په حواله په یو مطلب کې لیکلی دی چې حکومت انتخاباتو ته ژمن دی او راتلونکي انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. ورسپانه لیکي که څه هم ښاغلی غنی د انتخاباتو په خپل وخت د ترسره کولو خبره کړې خو کتونکي پرې باور نه لري او وایي چې حکومت د ملي شورا او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په یو ځای د ترسره کولو پلان لري. مسیر ورسپانه بیا په خپل سر لیکنه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس پر ځای د نوې کس په معرفي کولو کې ځان ته په اشاره لیکلی دی چې دا کمیسیون اوس دا چانس لري چې خپل خپلواکي ثابته کړي. ورسپانه لیکي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلیو که حکومت د نوې کس په معرفي کولو کې ځنډ وکړي نو دوی به خپله لاس په کار شي او د موجوده غړو نه به یو کس د رئیس په توګه وټاکي. ورسپانه لیکي چې همدا یو وخت دی چې کمیسیون دا کار وکړي او خپل خپلواکي هم ثابته کړي. انیس دولتي ورسپانه بیا په یو مطلب کې لیکلی دی چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارنه راتلونکو انتخاباتو ته شفافیت وربخلی شي. ورسپانه لیکلی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته پکار ده چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان سره خپلې اړیکې پراخه کړي او په راتلونکو انتخاباتو کې ترې مالی، تخنیکي او لوجستیکي ګټه پورته کړي.
اوسم افغانستان کې د هلمند ولایت ورزو د افغانستان په ولایتونو کې چې د پولیو د مرض تر ګواښ لاندې دي نن د پولیو یا د ماشومانو د فلج مرض پر ضد د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. په دغه ولایتونو کې یو هلمند دی چې زموږ همکار الیاس دایی له همدې ولایت په دې اړه راپور استولی دی.
په هلمند کې د پولیو په ضد د واکسین مسؤلین وایي دا مې روغتیا د ریاست له ادرسه د وسلوالو د سیمه ییزو او لوړپوړو مسؤلین سره دې توافق ته رسېدلی دی چې نور به د واکسین په خاص ډول پولیو په وړاندې خنډ نه واقع کېږي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالحد حازم چې د پولیو په ضد د واکسین د ژمني کمپاین د پیل پر مهال خبرې کولې ول په خوا د امنیتي تهدیدونو سره سره د پولیو د واکسین د تطبیق په برخه کې د بېلابېلو شکونو او نافهمیو له امله د عامو خلکو او وسلوالو سره ستونزې درلودلې.
یو اجتماعي یووالی راغلی دی د هر بخش نه، که دولت دی که طالبان دی که نور دی، یعنی دا تعهد شوی دی چې دا پروګرام به داسې یو بېطرفه پروګرام وي، په دې کې به هېڅوک داسې یو د زور د لارې یا د بلې لارې مداخله نه کوي. د طالبان موږ ته خلک معرفي کوي چې دا خلک ونیسي، موږ ګورو د هغو وړتیا ګورو، اعلان چمتان ځینې اخلو، بیا هغه استخداموو چې خوښمنو هغه ایسته کوو نور راولو. همدغسې دولت ته خوانه، دولت نه موږ سره هېڅ هغه داسې منفی هغه نه داسې کومک شوی دی، نو په دې لحاظ سیستم ښه جوړ دی.
پولیو چې یوه ساري ناروغي ده اکثره پر کم عمر ماشومانو تاثیر کوي. وجود ته د اوبو او ککړسو خوړو سره داخلېدو وروسته ډېر ژر پر عصبي سیستم تاثیر کوي چې امکان لري په څو ساعتونو کې ناروغ فالج یا ووژني. که څه هم د عامې روغتیا د ریاست مسؤلین د دوی لخوا د پولیو د واکسین د ښه تطبیق او ویش په خاطر ډاډ ورکوي، خو په لشکرګاه کې دولتي بست روغتون ته د هلمند د بېلابېلو سیمو څخه راغلي ناروغان بیا بېلابېل نظرونه لري. ځینې وایي د واکسین رضاکاران ورځي، خو یو شمېر بیا وایي د دوی سیمو ته په مودو واکسین نه رسېږي.
زما نوم محمد اواز دی. ما خو واکسین نه لیدلی چې زموږ سیمه ته راغلي. یو وخت راځي، په ډېر وخت کې ورځ راځي.
نرسراج کې خو واکسین نشته، نه ما لیدلی دی، نو موږ درته اوس راغلي او څوک موږ ته نه دی راغلی چې دا نشانې کې دا کور یا دروازه راوټه کې کوچنی اندر وباسه.
یو وخت واکسین والا راځي، خو موږ نه ویني، ډېر نه راځي.
د هلمند عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت مسؤول ښاغلي اعظم ازادي راډیو ته وویل د ژمي په تازه پیل شوي کمپین کې به د زرګونو رضاکارانو په واسطه نږدې 8 لکه کم عمر ماشومان واکسین سي.
ستاسو له پیغامونو
هلو سلام علیکم نیکی دیتا ده سلام علیکم ازاده رادیو اوریدون که کمون تو وای همه لاله نمی دیمان دولایت خبره که ما هیلو از دو ده شیده مجدین در یک وزاره سبا داشت در شیده مجدین ماشین ورکی ده دنیوم کل و ده دنیوم کل و ده دنیوم کل شیده ماشین چی گرده بودی دی و بردی دی نو ایلو از دو مداده چی پول شراک در نو روان از ورسوی و سلام
هلو السلام علیکم دا پکتیا زمکنی و دسوالی نا سمی اولا خلیمی تندر خبری که محترم بی دولت مصر اسربانی تخدا دا چیزی پکتیا زمکنی و ترمین دی جنخیر و دسوالی غزیدر لوی لار بی رسخت کندو که پرشاوی دا کشیر دا لار پا پخو او سری دا جور شی دی دوار و دسوالی و دی خلکو سن زیبا احواری شی
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادۍ راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته د مینې او محبت نه ډک سلامونه وایم. پس له سلامه څخه زه محمد یواز د کندهار ولایت شاولیکوټ ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د شاولیکوټ ولسوالۍ کې امنیت ډیر خراب دی. موږ د شاولیکوټ ولسوالۍ کې کلینیکونه نشته. موږ د شاولیکوټ ولسوالۍ کې مکتبونه نشته. نو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ د شاولیکوټ ولسوالۍ کې کلینیکونه جوړ کړي، مکتبونه جوړ کړي، ښوونځیونه راته جوړ کړي چې موږ ته فرصت برابر شي زموږ ماشومان او زموږ خلکو ته. نو د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دی چې دا زما پیغام دی چې چارواکو پورې ورسیږي.
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه او ستونزې مو اوریدلې. په کابل کې 12:30 سو یو ځل بیا له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د افشارو په سیمه کې د ملي امنیت پر یو مرکز ډلهییز وسلوال برید شوی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال څو شېبې مخکې وویل چې ډزې تر دا مخکې پورې روانې وې. په دې اړه چې برید کوونکي څو تنه دي او تر اوسه چا ته مرژبله رسېدلي او که نه څه نه دي ویل شوي او نه هم د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه اخیستی دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر اشرف غني د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا منظور کړه. د جمهوري ریاست مرستیال وایي نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل ولسمشر د ښاغلي نور استعفا منلی او پر ځای انجینیر محمد داود د بلخ د نوي والی په توګه انتقالای دی. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې انجینیر داود د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی بللی او ویلي دي چې هغه لوړې زده کړې د نفتو ګازو په برخه کې د استخراج په برخه کې په انګلستان کې کړې دي. د افغانستان د 209 شاهین قلو اردو وایي د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ د تبر د کلي د بیرته نیولو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرژبله اوښتې ده. د دې قلو اردو لخوا په خبر کړي خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغو عملیاتو کې څلور راته وسلوال طالبان وژل شوی او د لهغوی څخه یو شمیر وسلې او مهمات هم نیول شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به نن د ملي امنیت یوه نوې استراتیژي اعلان کړي. د خبري اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې ښاغلی ترامپ د امریکا لومړی پر پالیسي ډېر تمرکز وکړي او همداراز به چین د اقتصادي پارونې په سبب د سرسخت سیال په توګه ونوموي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ضد پوځي عملیات به په فبروري میاشت کې بشپړ شي.
مننه کوم. نوریاس نوریا وسم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافع همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې مو په هلمند ولایت کې د هیروینو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکا د ګډو نظامی عملیاتو له حال خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو سره راګرځو چې محمد ایاس ترنه کې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو په لسګونو کیلوګرام نشئی مواد نیولی دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوي 2.5 کیلوګرام نشئی موادو کې 55 کیلوګرام چرس او 14 کیلوګرام هیروین ول. دا نشئی مواد چې له خوګیانو ولسوالۍ څخه غنی خېلو ولسوالۍ ته په کرولا موټر کې کاچا کېدل د مارکو په سیمه کې ونیول شول. د دې موادو د کاچاک په تور درې تنه هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ هم د ننګرهار پولیسو د سرخرود ولسوالۍ د درونټې په سیمه کې 60 کیلوګرامه تریاک نیولی ول. شپږ ټنه بېلابېل نشه یي مواد وسوځول سول. دا نشه یي مواد د وروستیو څو میاشتو په اودو کې په لوګر ولایت کې نیول سوي ول. د لوګر ولایت امنیه قومندان عصمت الله علیزی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سوځول سویو نشه یي موادو کې 95 کیلوګرامه هیروئین، 108 کیلوګرامه مورفین، 3314 کیلوګرامه تریاک، 2209 کیلوګرامه چرس او 155 کیلوګرامه بنګ وي.
دا مواد معمولا د مشرقي ولایت څخه د سارک د لارې څخه داخلي او حضري ولسوالۍ د حضري څخه بیا دوی غواړي دا پر مختلفو لارو باندې د غزني ولایت او پکتیا ولایت د لارې، حتی د کابل ولایت د لارې څخه، بعض وخت یا د میدان وردګو د لارې څخه دوی غواړي چې انتقال کړي، چې د الفیمور څخه بیا تر خپله پل عالم تر پله پورې په دغه ساحو کې تقریبا اکثره نیول سوي.
خغلی علیزی وایي چې له څو کلونو راهیسې په لوګر ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د یادونې وړ ده چې په ازره ولسوالۍ کې د چرسو کښت په تیر او روان کال کې په پوره توګه له منځه تللی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو د نشه یي موادو دوه قاچاقوړونکي له 480 کیلوګرامه نشه یي موادو سره نیولي دي. د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د جوزجان پولیسو 480 کیلوګرامه تریاک د شبرغان په ښار کې ونیول چې په یو کرولا موټر کې ځای پر ځای سوي ول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول سوي دي. د یادونې وړ ده چې د جوزجان پولیسو په تیرو نهو میاشتو کې 2450 کیلوګرامه بېلابېل نشه یي مواد له 9 نقلیه وسایطو سره نیولي دي. دغه ډول د دې موادو د قاچاق په تور 8 نیول سوي کسان څارنوالۍ ته معرفي سوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو په برخه کې یادونې مهمې پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هلمند ولایت کې د هیروینو د کارخانو پر ضد افغان او امریکا نظامي ځواکونو ګډ عملیات.
موږ پوهیږو چې وسلوال طالبان خپل نیمه برخه عواید د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید ډیروالی. په سندرو کې د نشه یي موادو د ستاینې په اړه یو راپور هم اوریدلی سي. د یو معتاد ماشوم خاطره در سره شریکوو.
هم د سیمې وهل 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 بس تک زیړې واړول وچ کلاکس ماغې نه پاس ما ویل دا وګرځي کم سکل مټول را پورې خاندلې.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لانډه ډرامه هم لرو.
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمونږ کاروبار تل په تیارې کې وي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د هلمند د وسلوالو طالبانو مشرانو د نشه موادو کاروباریانو ته امر کړی چې د هیروینو کارخانې د ملکي خلکو استوګنځایونو ته یوسي. ښاغلی حیات وایي وسلوالو طالبانو دا هڅې د دې لپاره پیل کړي چې د نشه موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ملکي خلکو ته زیان ورسیږي او روان عملیات ناکام وشول سي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې د نشه موادو پر ضد افغان او امریکا نظامي ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې د هیروینو د تولید 25 کارخانې ویجاړې سوي او له دې درکه وسلوالو طالبانو ته 80 میلیونه ډالر زیان اوښتی دي. په دې اړه عبادالله هنرزی راپور لري.
د هلمند والی حیات الله حیات وایي وسلوالو طالبانو هڅې پیل کړې چې په دې ولایت کې د مخدره موادو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ هوایي عملیات له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلی حیات وایي د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې د وسلوالو طالبانو مشرانو په دې ولایت کې د مخدره موادو کاروباریانو ته امر کړی چې د هیروینو د تولید کارخانې د ملکي خلکو استوګنځایونو ته انتقال کړي ترڅو له هوایي بریدونو څخه وژغورل شي.
د منګه استخباراتي معلومات دا وایي چې د طالبانو مسؤلینو هغه د دو د هدایاتو کاپیانې چې موږ ته په لاس رارسېدلې دي د مواد مخدر ټولو کاروباریانو ته، هغه کسان چې د دو خوانښکیل دي، هغو ته دنده سپارلې ده چې کله تیاري غرار واوري دو باید خپلې فابریکې بندې کړي او دوی کوشش وکړي چې خپل فابریکې په داسې سیمو کې چې هلته ملکیان وي هغې ته نږدې کړي څو ملکي تلفات پیدا شي او د دې عملیاتو مخه ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دریو اونیو راهیسې د هلمند په کجکي، موساکلا، واشیر او دیشو ولسوالیو کې د مخدره موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ هوایي عملیات دوام لري. د امریکایي ځواکونو د هوایي عملیاتو د واحد قوماندې مشر جنرال لینس بونج چې د تېرې سې شنبې په ورځ یې له کابله د ویډیو کانفرانس له لارې په پنټاګون کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو او د مخدره موادو نورو کاروباریانو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. خاغلی بونج ویلي وسلوال طالبان هر کال له 3 تر 4 سوه میلیون امریکایي ډالر پورې عواید لري چې 2 سوه میلیون ډالر یې یوازې د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویان تامس کریسپک د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیله تر اوسه د هیروینو د تولید 25 کارخانې له منځه وړل شوي او وسلوالو طالبانو ته پکې 80 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
We know that more than half of the Taliban's
موږ په هیګو چې وسلوال طالبان خپل نیمه برخه عواید د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي. د دغو عملیاتو له پیله تر اوسه د مخدره موادو د تولید 25 لابراتوارونه له منځه تللي چې وسلوالو طالبانو ته پکې 80 میلیون ډالر زیان رسیدلی دی.
یو شمیر سیاسي کارپوهان هم په هلمند ولایت کې روان عملیات ګټور بولي او د دې عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت پخوانی وزیر او پوځي کارپوه جنرال خدایدات وایي چې روانو عملیاتو وسلوالو طالبانو ته سخته ضربه ورکړې او دغه ډله یې له مالي پلوه کمزوري کړې ده. د ده په وینا د اړتیا لیدل کېږي چې دا ډول عملیات پر هلمند ولایت سربیره په هغو ولایتونو کې هم ګړندی شي چې د هیروینو د تولید کارخانې پکې فعالې دي.
په هلمند کې د هیروینو د کارخانو پر ضد د نظامي عملیاتو په اړه مو د عباد الله نانسي راپور اورېده. د بدخشان ولایتي شورا ځینو غړو او عامو خلکو د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د هیروینو د کارخانو په اړه اندېښنه ښولې ده. دوی وایي په دې ولایت کې ناامني د کوکنارو له کښت او هیروینو له کارخانو سره مستقیمه اړیکه لري او له دې لارې د دولت ضد وسلوال او نشي موادو مافیایي ډلې پیسې ترلاسه کوي. په دې اړه له بدخشان ولایت څخه زموږ همکار اجمل آرین راپور لري.
د بدخشان په نامه سیمو کې د هیروینو د پروسس کارخانې او د کوکنارو کښت د ډېرېدو په حال کې دی. بدخشان ستراتیژیک پلوه د افغانستان په شمال ختیځ کې د کډوالۍ او سوداګرۍ په څلورلارې پروت ولایت دی چې د پریمانه طبي زیرمو او کانونو تر څنګ د کانونو او د نشه یي موادو د قاچاق وړونکو او د تروریستي ډلو پام یې هم ځان ته ور اړولی دی. د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر خپل واک لاندې سیمو کې د هیروینو پروسس او ګاونډیو هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاق زمینه برابره کړې ده. د بدخشان د ولایتي شورا غړي احمد جاوید مجددي ازادي راډیو ته وویل
در سایه تسلط طالب کارخانه ها و شرکت پروسس یوری نمودن فعال است.
هغه سیمې چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي هلته د هیروینو د پروسس کارخانې فعال دي او فعالیت کوي او لسګونه شرکتونه موجود دي او مخدره توکي له سرحدونو بیرون او یوه اندازه په دینن افغانستان کې ترافیک کیږي او له دې لارې د دولت ضد وسلوالې ډلې مالي امکانات ترلاسه کوي. له بل پلوه د بدخشان ولایت د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس محمد قید افندی وایي چې په روان کال کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې نه کوکنار کرل شوي او نه هم د هیروینو کارخانې شته. خو په نامنه سیمو کې د کوکنارو کښت او د هیروینو د پروسس د کارخانو موجودیت هم نه ردوي. کومې سیمې چې د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې دي هغه ناامنې سیمې دي او هلته هر کار کیدی شي. طبعاً په هغو سیمو کې د هیروینو فابریکې او د مخدره توکو قاچاق هم موجود دی او دا یو حقیقت دی. بلخوا د بدخشان ولی احمد فیصل بیگزاد په دې ولایت کې د ناامنې دوام د غیر قانوني فعالیتونو د کوکنارو کښت او د نشه یي موادو په تولید پورې تړي. ښاغلی بیگزاد وایي دوی هڅې کوي چې د امنیتي تهدیدونو په راکمولو او د ناامنو سیمو تر واک لاندې راوستلو له لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. په بدخشان کې د مختلفو ملتونو بهرني جنگلي حضور لري او په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای دي او د سیمو ایزو طالبانو لخوا ملاتړ کیږي خو کله شمیر زیاتیږي او کله هم کمیږي او له داخلي طالبانو سره مرسته کوي او هغوی ته په بیلابیلو برخو کې روزنه ورکوي او دا موضوع موږ په وار وار له مرکزي حکومت سره شریکه کړي او هغوی هم په دې اړه معلومات لري. خو بیا د بدخشان ولایت ځینې اوسیدونکي زورواکان او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي په دې سیمه کې په نامنۍ کې په لاس لرلو تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې په افغانستان کې به د نشې موادو د پروسس او د قاچاقو پر مرکزونو هوایي بریدونه وکړي، چې تر دې مهاله دا عملیات یوازې په هلمند ولایت کې ترسره شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، بدخشان.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی پورته نه نوځي
کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاچی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:30 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له آزادې راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. یو شمیر عام خلک شکایت کوي چې ځینې سندرغاړي په خپلو سندرو کې نشې مواد او د نشې حالتونه ستایي او په دې ډول ځوانان نشو ته هڅوي. د عامو خلکو تر څنګ ارواپوهان یا روانشناسان هم د خلکو اندېښنې پر ځای بولي. دوی وایي کله چې ځوانان دغه ډول سندرې اوري نو ذهني مدافع سیستم یې کمزوري کېږي، د نشو پر وړاندې حساسیت کمیږي او نشه کول ښه کار ورته ښکاري. یو شمیر ادبپوهان او فرهنګیان هم دا ډول شعرونه د هنر او پیغام له پلوه کمزوري ګڼي او وایي چې پر خلکو په تېره بیا نالوستو ځوانانو باندې بد اغېز کوي. له بلې خوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دوی د دې ډول سندرو د مخنیوي لپاره یو شمېر تدابیر په پام کې لري. په دې اړه ستاسو پام یو راپور ته راړوو چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
د نړۍ د ټولو ژبو په شعرونو او سندرو کې له ډېر پخوا څخه د نشئی مواد او نشئی حالت تصویر او انځورګری شوی چې په نوي اصطلاح خمرې شاعري بولي او د افغانستان په ادبیاتو کې هم دا ډول شاعري ځانګړی ځای لري. خو دا چې دا ډول سندرې پر عامو خلکو څه اغیزه کوي دا به خپله د خلکو له خولې واورو.
نوم حمایت الله، د کونړ ولایت. کله چې یو سندرغاړی په سندرو کې نشه استعمالوي خامخا په ځوانانو تاثیر کوي. بعضې ځوانان داسې دي چې هغوی دی واوري، کله کله دوی چې په لار باندې ځي همدا زمزمه کوي، کېدای شي د دوی د نشې طرف ته مخه شي.
زما نوم شبینه، د کابل ولایت څخه. او هغه شاعران چې پیامونه خپل شعرو کې استعمالوي نو په دو کارو باندې ځوانان د ته هڅول کېږي چې فکر وکړي په نشه یي توکو په هکله. موږ پوهیږو چې څومره یو بد شی ده، څومره ضررونه یې زموږ ځوانانو زموږ وطن او هیواد ته رسولي دي.
نوم تاج محمد، د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. هغه سندرغاړي چې داسې اوازونه وایي چې هغه شعر انتخابوي چې هغه خلک نشه یي توکو ته هڅوي، په ټولنه باندې ډېر بد اغېز پرې باسي.
د عامو خلکو تر څنګ ارواپوهان هم دا ډول سندرې د ټولنې په تیره بیا د ځوانانو په زیان بولي. کله چې دوی دا ډول سندرې اوري نو اغېز ورباندې کوي، دا کار ښه ورته ښکاري او په دې ډول یې ذهني مدافع سیستم کمزوری کېږي او په نتیجه کې نشو ته مخه کوي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون دارواپوهنې استاد محمد ظاهر شمس وایي چې دا ډول سندرې د ځوانانو پر چلند او ژوند ناوړه اغیزه کوي.
زموږ تاسو ټولنه پر اشعارو باندې ډیر ډیر باور لري او بیا که چیرې دغه موضوعات د سندرغالې د خوانه په ښه آواز وویل سي نو واقعا چې د دوی پر ژوند باندې، د دوی پر سلوک باندې، د دوی پر رفتار باندې ډیر بد اغیزه کوي. ځینې کسان داسې دی چې هغوی پر یو بین البین موقف باندې دوی ځای لري، کله کله دغو خلکو سره روابط لري. که چیرې دوی داسې سندرې، داسې اشعار د رادیو د لارې څخه یا د تلویزیون د لارې څخه واوري، دوی فکر کوي چې واقعا دا ډیر ښه شی دی. دوی که هیڅ تصمیم نه لري چې دغه مواد مخدر استعمال کړي، له دې نه وروسته دوی شروع کوي چې استعمال یې کړي.
ځینې شاعران وایي چې په شعرونو کې د نشه یي موادو یادونه سمبولونه دي او د دوی هدف له دې ډول سمبولونو څخه ظاهري معنا نه ده. خو شاعر او څېړونکی حبیب الله رفیع وایي چې په دې پټو معناګانو، سمبولونو، کنایو، استعارو او اشارو باندې عام خلک نه پوهیږي.
دا په ځینو صوفیانو کې دا تعبیرونه شته چې د نشې نه دوی، د شرابو نه دوی، د حقیقي شرابو معنا اخلي یا د خدای د مینې معنا اخلي. دا ډېرې محدودې حلقې دي د عوامو لپاره، هغه خبرې دي نه د قناعت وړ، نه هغوی دا ډول تعبیرونه مني. خلکو باندې دغه ساده ژبه ویل شوي شعرونه دا په تاثر کوي. ځوانان او ځینې خالو ذهنه کسان هغه د دې نه غلطه استفاده کوي او په دې نشو باندې اوړي.
دا ډول سندرې نه یوازې دا چې په کلیو او بانډو کې رواج لري، بلکې په ښارونو کې هم د خادیو او خوښیو په محفلونو کې ویل کیږي. د کندهار یو محلي سندرغاړی سالی محمد پروانه چې دا ډول سندرې ډېرې ویلي، وایي چې دا کار د پیسو لپاره کوي.
وطنوالو دغه اورېدونکي د ناس خلک غوښتنه کوي چې وایي یوه غزل وایي، بل څوک وایي بله غزل وایي، پیسې درکوي، بخښې درکوي. نو موږ مجبور یو بس ورته وایي. نو زموږ داسې کار لکه دکانداري چې ورته بیا نه وایي، بیا خوا بجېږ، داسې وخت له راغلی دی چې بم بخښې کړې بېرته اخیستې وایي، زما فرمایش نه دی ویلی.
د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ له مخې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مکلف ګڼل شوی چې باید د دې ډول سندرو مخه ونیسي، خو دا ډول سندرې بیا هم هره ورځ له بېلابېلو راډیوګانو او تلویزیونونو څخه خپرېږي. د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري وایي چې دوی هڅه کوي په رسنیو کې د ټولو هغو خبرونو مخه ونیسي چې خلک بې لارې کوي.
زموږ په اساسي قانون کې دا حکم شته چې ټول هغه خپرونې، نشرات چې د هیواد د منلي فرهنګ پر خلاف وي هغه باید ونیسي. یا همدا ډول موږ د رسنیو په قانون کې هم دا خبره لرو چې هغه مواد، سندری او نور فرنګي ډوله از علایم چېسته هغه ټول باید رسنیو د قانون د احکام له مخې څخه عملي شي. په دې کې وضاحت شته چې دا ډول نشرات ته چې هغه خلک تحریفات او غیر مشروع او نامنلو کارونه ته وهڅي، دا زموږ په قوانینو کې منع دي او موږ هڅه کوو چې د دغه قوانینو د تطبیق زمینه برابره کړو او یا برابره شي.
افغانستان دا مهال څه باندې 3.5 میلیونه معتادین لري چې اکثره یې ځوانان دي. که د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ټولنې مخور شخصیتونه او مدني ټولنې د دې ډول سندرو مخه ونه نیسي او له بلې خوا شاعران او هنرمندان هم په خپلو شعرونو او سندرو کې له منفي پیغامونو څخه ډډه ونه کړي، نو د معتادینو شمیره به نوره هم ډېره شي.
مسوده نیازی و چې په سندرو کې د نشي موادو د ستاینې په اړه یې راپور اوروه. اوس د نشو له سندرو څخه د نشو د قربانیانو نړۍ ته سر ورښکاره کوو او د یو معتاد ماشوم خاطره د سره شریکوو. 15 کلن ماشوم چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي وایي چې تر نشې مخکې ښوونځي ته تلم، له همزولو سره مې لوبې کولې او د موټرو د ترمیم په یو ورکشاپ کې مې کار کاوه، خو نشو د هر څه راڅخه واخیستل. دا چې دی ولې او څنګه په نشو اخته سو دا به خپله د دل خولې واورو.
زیمه 15 کلن د نشې مې 2.5 کاله کېږي. زه چې کله بیرون لم هغې وخت کې دونه بدعمل نو خالي دا پان نه پان دا نسوار مې اچول. پلار پیسې راکړلې ورسره ما د چرس راوړل ماحول ته راځه ودرېد. پلار خو مې چرس ویسي، دا چرس کوم سي نشه، هغې نه پس زه بیا په چرس باندې را هغې نه پس ماحول ته دا کاکا مې پوډر ویسي، دا کوم سي شی داسې راځه مونږ یې مو کاکا ته مې ویل یو دوه دمه په ما وویل. همداسې مې وهل 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 بس تک زیړې واړولم. وچ لکسم هغې نه پس ما ویلې دا وګوره زه کوم سکل مټولو راپورې خاندلې تر زمانو ماماګانو مې وایي وګورئ دوی په منطقه کې مې یو پوډری پیدا ټول کور والا راته ویلې ویل رې ته پوډری وای خو موږ نه بیل ډوډۍ خوره سو پیرې وهلې هم په زینځیرو یې تړلې م په لانډي والانو به راته ویلې ماڼل رې سر ګرمي به ولمبلې به م خوړو کې خو به م خوشحالو سات به م تېرو. بس یې نشې ته مې مخه کړله یوازې تناسلم سات تېري مې هېڅ نه و. بس پوډر مې وویل راغلم کور کې به کلار ویده سم خوب به رامان را راغلی یو روز می رو راپس تمان چر واشتزی وشتلما ما تویلو ته پودری ماتل زیل الله سونی پلارم دون وهلا کڑی کورته بوتلم ال دهو درولم قسم خړلو قسم دسه وینه ولم گدی پریدم زی وشتلم مور می مخک راغله قران شریف ورتاغه کو پرید ما په خاطر
ده زهرو کاروان د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی ورورو د زهرو کاروان خبرونې ورستي برخې ته نږدې سو. اوس د ډرامې وار دی. د ډرامې کیسه داسې ده چې احمد خان پر یوه لویه لاره د یوې امنیتي پوستې قومندان او د نشې موادو قاچاق وړونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی، خو د هغه امیر یې پوسته یو داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهېدی چې د ده پوسته ولې دې ځای ته راوړل سوه، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
لیمه لوری؟
بله پلارا.
څوک دی؟ چا سره خبرې کوي؟
حاجی انور اکا دی.
ورته ووایه چې راځه.
ښه پلارا.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی مو شي، په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغلته کښېنه، خدای دې خیر کړي. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبر یې چې زمونږ کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا ښه یم، تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یوه امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی، ټول قاچاق باران ځنې تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څه ورسره وکړو.
حاجي صاحب انور خانه، ته خو قاچاق بارې ډېرې پیسې لري، یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منې، څو واره مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې د لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم آسانه دي.
آسانه خو دي، خو مطلب چې ته سر خلاص کی.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړي دي، دا دې ورته وګوره، پوره 100,000 دي.
چې دا زده نور یې ماته پرېږده، بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه، تر دې وروسته بېغمه په دې لار خپل قاچاق کوه. خو ګوره زما برخه مه هېره، ولکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قومندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي، څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شي چې چیرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب. قومندان صاحب، دا خو زموږ پخوانی پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانی پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پېژني. ما ته هم قومندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ، هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی.
ځانونه چمتو کړئ.
کمانډر صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې مور سره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی. پولیسو اور!
زلمی خانه، دو دویل خواه دازی او داریده فکر که اما وصلوال تکتی دلیدی او طول موتر او داریدل درده چه ورسو موترونه او گرو
سمان خماندار سیب اوهو قماندان صاحب، دا موټر خو ټول هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې هیروینو ډک دی.
تاسو نور موټرونه وګوره، زه به مرکز او خبریالانو ته خبر ورکم.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.